د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماپښین 2 بجې سوې ز ملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مخې ته 14 سوې ده د دې 14 ل کابل سوې تلفات په اړه به ل سیمه معلومات تر سره شریک کړو ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل شول د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د غنی ګونی لقبل لشتر لژیول اسکسان تر پښو لاندې شول او سایه ورکړه خو تر دې مخکې کورنی خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم حمله لامل شلو تنو ته مرګ ژوبله وخته اجرایی رئیس وایي پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي د خبرونو تفصیل د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله 15 تنه وژلې او 15 نورې ټپيان کړې دي د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی دا سرګندونې سوشي به وړاندې د پیخي په سیمه کې خبر اعلان ته وکړي حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه او د هوایي ډګر قومندان وای حمله کوونکې هوټ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي د حمله مسولیت طالبان وخی سای او ویلی دی چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و اجرایی رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره داسې تمه و چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي خو نوموړي وویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډېر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني عبدالله وویل چې په کابل کې ورسای حمله هم په پاکستان کې پلان شوی وي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي ملي امنیت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ډلې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول نیول شوي کسان عبدالرشید محمد ایاز رحم الدین عزیز الله او میراث خان نومیږي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو اوسیدونکي دي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د نورو هیوادونو لکه هند، روسیه او امریکا په سیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي.
د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي دا و د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري
د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل شو ترکیه رسنیو د امنیتي مسولینو له قبل ویلي چې دا پیښه نن په سیلوپی ښار کې شوې ده چیرې چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګ کوي ویل کېږي په دې پیښه کې یو بل افسر سخت ټپي شوی دی په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل شوی دی په یو بل پیښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قونسلګری ډزې وکړې یو برید کوونکی چې شزه و د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول شو تر اوسه د استانبول د بریدونو مسولیت چا نه دی منلی د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼګونې له کبله لشته لږ یوولس کسان تر پښو لاندې سوه او سای ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکند ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانستل سو په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د اتو ښځو په ګډون یوولس عبادت کوونکي وژل سوي او څلورویشت نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار سوي او یو علت یې هم دا دی چې په کوچنیو سیمو کې چې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات هم ډېر کم دي ډېر خلک راغونډېږي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونی په پوله هغه دوه ماینونه ایښي وو چې د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه سرتیرو د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پینګیانګ به د دغو ماینونو د ایښودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ سي. دغه ماینونه د اګست پر څلورمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل سوي وو. د جنوبي کوریا ټپي سویو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. یوه سرتیری دواړه پښې او بل هم یوه پښه له لاسه ورکړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښوي ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونه دي چې ماینونه پکښې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. پینګیانګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن شار پولیس وایي په یو اعتراضي لاریون کې د ډزو له کبله دوه تنه ټپیان سوه. دغه لاریون د هغې پیښې د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ سوی و چې یو سپین پوستې پولیس افسر پر یوه ملکي تور پوستې ځوان ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ سوي دي چې پولیس غوښتل لاریون کوونکي سره بیل کړي او د ترافیکو لاره بېرته پرانیزي. د پولیسو یوه افسر ویلي چې یوه کس په ډېر جدیت سره غوښتل پر پولیسو ډزې وکړي خو وروسته له هغه چې پولیسو ځواب یې ډزې وکړې حالات بېرته سم سوه. په دې لاریون کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. او د واشنگتن پوسټ خبريال چې د جاسوسي په تور په ایران کې نیول سوی دی د محکمې په څلورمه استماعي غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا خبري رسمي خبري اژانس وایي یو انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښې پر مخ وړي د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړي. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استماعي غونډه وي. د رضایان مدافع وکیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې قضیه په اړه پریکړه به دویونه وخت ونیسي. رضایان له څه باندې یو کال راهیسې په توقیف کې دی او په جاسوسۍ او د ایران پر ضد په تبلیغاتو تورن دی. نوموړی له لسو تر شلو کلونو له بند سره مخامخ دی. د واشنگتن پوست مسؤول مدیر مارتین بارون په یوې لمې کې دغه محکمه شرمونکې بللې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له کبله سوي تلفاتو په اړه بل سیمې معلومات تر سره شریک کړو. د هیواد د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایډز یا ایچ آی وي ناروغۍ پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي.
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي.
په کابل کې ډاکټر پرویز اقبال وو او په هلمند ولایت کې د یو سلو درویشت بستونو لپاره 2021 شوونکو ازموینه ورکړه.
کم ما سره توغزی ناوا مرجو ګرم سیر ده دا درې سلو درویشت بستونه زه خاص غدرې ولسوالۍ ته پرلارم.
د هلمند ته پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وو. د خبرونی په دوه منی مای کې اونیس پروګرام نیمنړی او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته نن یو چاودنه سوي چې تلفات هم لري. زموږ همکار اسد الله لودین لساحه نوې معلومات لري. لودین صاحب سلام. د هوایي ډګر مخې ته د برید له کبله سوي تلفات په اړه نوې معلومات څه دي؟
ډیره مننه ملالای جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې دا 14 نه بلکې یو موټر بم حمله و چې د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په وینا دی وی کورلا موټر په وسیله شوی چې په دې کورلا موټر کې 14 دن کې توکي ځای پر ځای شوی وو او د میدان هوایی مخته ځانته 14 نه ورکړه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شپه وړاندې د پیښې په سیمه کې خبري اعلان تو ویل چې په دې حمله کې 15 کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي چې د خبره ټول عام وګړي دي. ښاغلی رحیمی ویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رحیمی په وینا دوی د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او وروسته به څرګند شي چې د دې پیښې هدف څوک او په څه هدف دوی دلته ځانته انفجار ورکړی دی. دغه راز د پیښې په سیمه کې عامو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې حملې هدف هغه زرهي موټر و چې د میدان هوایی په دروازه کې موجود و او غوښتل چې نړیوال هوایی ډګر ته ننوځي. دغو کسانو ازادي راډیو سره غږونه هم ثبت کړي چې وروسته به زموږ خبريال له سیمې څخه راوړي او اوریدونکو سره به شریک کړي. اوس په ساحه کې حالت تقریبا نورمال دی. د ازادي راډیو خبري الوی چې ساحه هم د پولیسو تر محاصره لاندې ده او عامه ترافیکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د میدان هوایی مخ ته تګ راتګ وکړي. طالبانو د دې حمله مسولیت اخیستی او د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دوی هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو کاروان وو. خو باید وایم چې تر اوسه د کابل امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په سیمه کې بهرنی ځواکونه هم موجود وو او کنه. دا حمله دا څه حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 40 ساعتونو کې په کابل کې درې حمله وشوه چې تر ټولو خنړی او ټکان ورکوونکې حمله د شاه شهید د سیمه حمله و چې هلته د ډیر شاوخوا کې کسانو وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول او ګڼ شمیر مالی زیان هم خلکو ته واړه. په سیمه کې کورونه ویجاړ شول، مارکیټونه ویجاړ شول. د هغې حمله غږ لا هم د کابل د اوسیدونکو په غوږونو کې انګازې کوي او لا هم د دې حمله په اړه د خلکو غبرګونونه او د مدني ټولنې اعتراضونه دوام لري او لا هم دغه حمله ویره په خلکو کې پرته ده. خو د نننې حمله په اړه که څه هم امنیتي چارواکي د کابل امنی قومندان وایي چې ټول ملکیان پکې وژل شوی، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قومندان حق نواز حقیار څو شپه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی یا وته نور ټپیان دي. څو شپه وړاندې مل خاغلی حقیار سره په همدې اړه یو مرکه وکړه، خو چې دغه مرکه هم وورو د مرکې په سر کې مال خغل حقیر څخه د حمله د جزئیات په اړه پوښتنه کړي.
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې وی چې دښمن وختل په واره د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځانته انتحار ورکی، ځان ته انفجار ورکی، چې انفجار اجرا کوي د هغې په ترڅ کې تقریبا د 8 په شاوخوا کې زه زخمیان او شهید لرمه. نور وضعیت په کلي ډول فعلا نورمال ده، د کنټرول لاندې ده.
بله، دغه ټپیان او وژل شوي څوک د پولیس دي او کام وګړي دي؟ کولی شي کره شمېره یې وایي؟
کره شمېره خو زه د ملکي زخمیانو نشم درکولی، ولې د سرحدي پولیسو چې زما یو نفر شهید او متبقی زخمیان دي د شفاخانه ته، یعنی شدید او سطحي زخمیان دي دم شفاخانه ته انتقال کړي.
او حقیقت صاحب، د میدان هوایی وضعیت څنګه دی؟ څومره وخت لپاره تاسو پروازونه کنسل کړي دي او یا هم ځنډولي دي؟
تقریبا په حدود یو ساعت کې مونږه وضعیت بند وساتلو، یعنی پروازونه او نشستونه بند شول. متبقیو بیرته په نشستو ته اجازه ورکړل، ټول تیری راغلي منظم خپل نشست اجرا.
بله، اوس د میدان هوایی وضعیت عادي دی؟
فعلا نورمال حالت لرو. اطفای خپل منزل کوي او ساحه پاکوي. ان شاء الله څو دقیقې بالا به کرزاد خدای وي په ډیر شدت سره زموږ چک دوام پیدا کړي، عادي حالت ته ورسېږي.
بله، او روسي پښتنه تاسو ویل چې دا موټر غوښتل دننه هوایی ډګر ته دننه شي، تاسو په نظر هدف څوک دی؟ د موټر هوایی ډګر په سرحدي پولیسو او که دننه بل کوم هدف درلود؟
تاسو ته پته ده چې په مجموع کې دشمن خپل او پرده دې ته نه ګوري، عام وګړي ټول په نخښه کې دي. شهید قضیه به تاسو ته پته، نو د دشمن هدف ویر اچول دي.
باید وایم ملالای جان چې عام خلک د کابل روسي وضعیت ډیر اندېښمن کړي. دوی په پرله پسې غونډو کې له حکومت غواړي چې باید د کابل امنیتي وضعیت ته توجه وکړي ترڅو په راتلونکو کې د داسې خونړیو پیښو او خصوصا د داسې پیښو د داسې چاودنو چې د خلکو په منځ کې د ګڼه ګوڼه کې او د اوسېدو په ساحه کې کېږي د داسې پیښو مخنیوی وکړي.
ډیره مننه لودین صاحب. اسدالله لودین وو د کابل څخه چې د نن ورځ د حملې په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د پاکستان پر وړاندې له هغه وروسته لاریونونه پیل شول چې په کابل کې ګڼ شمیر چاودنې سوي، د حکومت اجرایي رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او ویې ویل دې هیواد هغو جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې خونړۍ حملې وکړې. نوموړي د حکومت دننه د دشمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او ویې ویل د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین څخه اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیڅ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیات شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثبات خبر نه یم.
که با ما همکاری صورت گرفته ما اطلاع ندارم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله. او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمیر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیسته. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روشن باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تونده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پاکستان سره د اړیکو د جوړولو په پلمه عوام فریبي کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود دا خبره ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ګرم وباله چې په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ښاغلي عبدالله د ورستیو خبرو د هدف پښتنه کړي ده.
زه فکر کوم د دوی مخه دا ده چې خلکو ته د شي وخی چې موږ په دغه حادثه باندې ډیر خفه یو او پاکستان دی کې پټ دی او موږ د ولس سره ولاړ یو او د ولس نه ملاتړ کوو. زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. دوی مسؤل دي، دوی ملامت دي. دوی که فرضاً په دې لسو میاشتو کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کوي په دې پوهېده چې پاکستان همکاري نه کوي، نو تاسو پوهېږئ چې دوی ټول کار 90% د اشرف غني خپل مسؤلیتونه خپلې دندې پرېښې وي. دوی دې ته سترګې په لار وي چې راحیل شریف نواز شریف دلته سوله راوړي. اوس چې دغسې یو تراجیدي وشوه، د دې په ځای چې دوی پاکستان ته یو هیئت لیږلی وای، دوی په نړیواله ټولنه کې خپل غږ جګ کړی و، دوی غواړي چې خلکو ته ووایي چې موږ په دې مسله باندې پوهېدو او پاکستان همکاري نه ده کړې. زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پښتنو ته صحیح ځواب نه دی.
حاجی صاحب، د عبدالله عبدالله سرګندونې ډېرې زیاتې توندې وې، پخوانی طالب مشر ملا عمر یو جنایتکار و باله، د دې د توندې سرګندونې به د سولې په پروسې څه ډول اغېز وکړي؟
بدبختي دا ده چې دا د سولې پروسه نه د عبدالله په لاس کې ده او نه د مخالفینو په لاس کې ده. دغسې چې جګړه هم د پاکستان رهبری کېږي، د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ باندې د سولې مذاکرات مخې ته ځي، دا کېدای شي داسې موسمي یا وقفوي یو دغه ولري، غبرګون ولري. اما زه فکر کوم کله که امریکا مسلې ته رادانګي او دوی ته وایي چې کېنئ سره خبرو ته، بیا په هغه صورت کې نه مخالفین ترې ځان دغه کولی شي، ګوښه کولی شي، او نه د پاکستان دولت. اوس مسله دا ده چې دلته ډېره یو ستره غمیزه رامنځته شوې ده. دی غواړي چې په دغسې الفاظو، کلماتو یا په دغسې سرګندونو باندې هغه اصلي خبره په اصطلاح پټه کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسائل د دوی د سوینه اوچته هم ښکاري، په دې معنا چې کدوی کولای شو په دې لس میاشت کې به دا خبرې کړې وي، بیا د سینه به یې مخکې کړې وي. کله چې ملا عمر د مرګ خبر نشر شو، تاسو پوهېږئ دواړه چپ خلو، نه رئیس جمهور څه ویلې، نه رئیس اجرایه څه ویلې. حداقل هلته خو به دا خبره کولای شو چې پاکستان موږ سره دا کوي. اما زه فکر کوم دا ټول د عوامو د غولولو دپاره عوام فریبي چې ورته وایي، دوی په عوام فریبۍ لاس پورې کړی دی، دا لس میاشتې خلک ولي.
عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هغه وعدې چې د افغانستان د امنیت لپاره د سولې په باره کې کړې وې، هیڅ ورباندې عمل نه ده کړی.
پرته د شکه په دې باندې هر سړی پوهېږي، لیکن مسوله ملامت هغه څوک دی چې کله پوهېږي چې یو سړی وعده کوي، په وعده وفا نه کوي، بیا هم خپل کورنۍ کار پرېږدي، په خپلو منځونو کې په ولایت، وزارت، سفارت باندې جګړې مخکې کړي دي، او بیا په نهایت کې دې ته سترګې په لار دي چې پاکستان سوله راوړي. اصلي مسؤلین خپل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان ازادي رادیو ته وویل که څه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام نشته، خو په نشي مواد روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې د دې ناروغي ویروس لیدل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکټران له عامه روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي او په دې اړه عامه پوهاوی کچه زیاته کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په ایډز د اخته کسانو شمیر څو چنده کم دی، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره د ایچ آی وی وایروس په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي په اړه تازه ارقام نه دي خبر شوی.
په تیر کې موږ داسې واقعیت درلودل چې ډیری په نشه یي موادو د روږدو کسانو کې وو، خو له بده مرغه دغه پیښې په عامو عادي افغانانو کې هم لیدل شوي دي. هغه فرمې چې موږ ډکې کړي، یو زیات شمیر د دوی وایي چې موږ معتاد نه یو. د ایچ ای وی ځینې پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي دي.
ښاغلی پیکان زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په وروستۍ کې په ایچ آی وی ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1100 اوخت چې زیاتره په کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې ثبت شوی دی. د ډاکټر فدا محمد پیکان په خبره د دوی موندنې ښیي چې د یاد وایروس 50% کې په نارینه وو او 15% کې په ښځو کې موجود وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د مخدره موادو کښت، قاچاق، بیکاري، ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې، د جګړې دوام او بهرني مهاجرتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی وایروس یا ایډز ناروغي خپرېدو ته لاره هواره کړه. د نامشرو جنسي اړیکو ترڅنګ لیوی پچکاری څخه د روغدو کسانو ګډه استفاده په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایډز د مبتلا کس څخه روغکسته د وینې ورکړه هغه څه دي چې د ایډز وایروس په انتقال کې مهمه ونډه لري. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایروس له عادي ټولنیزو اړیکو لکه د لاس ورکول، یو ځای د غذا خوړل، لیو تشناب څخه د ګډ استفادې په وسیله لیو انسان څخه بل ته نه انتقالیږي. د ایچ آی وی وایروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي او د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې د انسان بدن کمزوری کوي. ویل کیږي هغه کسان چې په خپل بدن کې د ایچ آی وی وایروس لري د ټولنې د حساسیت له امله نه غواړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ سي، چې دا کار هیواد له ناوړه عواقبو سره مخ کولی سي. بلخوا یو شمېر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځنې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي. ملا امامان صاحبان حتی باید واس کې ځنې خبرې وکړي چې د ټولنې د ځوانانو د ستوډي سطح باید لوړه شي او د ایچ آی وی په باب لا باندې باید د عامې روغتیا وزارت، د حج اوقاف وزارت او د اطلاعات و فرهنګ وزارت باید په ګډه باندې یو کمیسیون جوړ کړي. که چېرته د دې په باب لا باندې مثبت تبلیغات وشي، انشاءالله چې د دې کچه به کمه شي.
چارو کارپوهان وایي که څه هم له افغانستان سره میلیاردونو ډالر مرستې وشوې، خو اوس هم په دې هیواد کې د ایډز ناروغۍ د تشخیص مرکزونه کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د ایډز د درملنې دوه مرکزونه شته چې په دې ناروغۍ د مبتلا کسانو درملنه پکې په وړیا توګه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. په هلمند کې د یو سلو درویشت بستونو د پاره 2021 شونکو ازموینه ورکړه. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست وایي بریالي کسان به په ولسوالیو کې د شونکو په دنده وګمارل سي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د شونکو د ازموینې پر مهال وویل یو شمیر کسانو د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي، خو وروسته په واسطو او شناخت هغه کسان چې د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي خو وروسته په واسطو او شناخت ځانونه شار ته تبدیل کړي، او همدا لامل دی چې په ولسوالیو کې اکثره اجیر ښوونکي مقرر دي. ښوونکي وایي کورونه یې په شار کې دي او په ولسوالیو کې دندې ته زړه نسي ښه کولی. راپور د الیاس دای څخه اورو.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د یو سلو درویشت بستونو په خاطر 2021 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه یو سلو درویشت ښوونکي چې د 2021 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادلي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول شوو مراسمو کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرم سیر ده دا درې اصولو درویش بسونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پاره لرم او دا راکړ شوي دي خاص دغه درې ولسوالۍ خاطر. تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالیه معارف ته یو بست هم نه ده ورکړی. دا چې موږ پرې مطمئن شو چې معارف څنګه جوړیږي، باید دولت په سطح په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم د پاره تحولات رامنځته نه کړو. ولاکه یا دا ملک جوړ شي، یا پر مخ لاړ شي، یا له سیال سره سیال شو، یا له دښمن سره سیالي وکولای شو.
جعفر ول پاکستان چې لوړ زده کړو پرغه سي د ډالري ماشینو دندې لټي او معرفته نزي. د زیاته کړه یو ځغه کسان معرفته د دندې لپاره ورته چې د 12 ټولګي فارغ سي وي، او همدا په معرف کې د ټیټ کیفیت لته ندي. د ولایت مقام د سکتور رئیس جنگل خان ول هغه کسان چې د 12 ټولګي فارغ سي وي او په دې ازمنه کې برخه اخلي د معلمي د مسلک لیاقت نه لري، هغه د پوهنتونونو او درالمعلمینو د فارغ سود ونن غشتنه وکړي چې د شون کوپ ازمنه کې برخه واخلي او په دې سره د معرف د کیفیت لوړیدو لپاره زمینه برابر کړی.
په ټول برخو کې چې شته نمرې ودی هغه معرف تر ازم عالم کیږي، ولی په ټول بنور نړۍ کې چې لوړی ټاپ نمرې لري هغه معلم ته یا معلم ته ګمارل کیږي. موږ وینو په بازي ادارو کې چې په کومپوس کې کامیاب نشي بیا نو وایي زم معرف، ولی دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره سته.
دول که څلوم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ویل پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ شوي دي، خو یوازې 9 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه رجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبرته د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خلګاوي پرېډ کې کړو. محمد الله استاد، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د ماپښین 2:30 بجې سوی د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. په دغه نیمای کې به اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن غرمه په کابل کې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله 15 تنه وژل او 15 نور ټپیان کړي دي. اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله دا هم وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پولیسو هغه کس نیولې چې په ګرش ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي د وژنې نیت درلود. د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې 4 پولیس افسران وژل شوي دي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼګونې له کبله لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې سو او سایه ورکړه. او د واشنگټن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوی دی، د محکمې په څلورمه استماعي غونډه کې حاضر شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې ډیری کسان د بیکارۍ له امله شکایت لري او د بلخ ولایت اوسیدونکو ویل دي سره چې د نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته په هیواد کې کته پورته شوې ده، خو د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې دولت خلکو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي او د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره وضعیت تر پخوا بدتر شوې ده. مزار شریف کاران شو.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هله چې روغ او جوړ به وي، زه مسودا نیازې د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. کې لومړی دی وی کونډې خځې خبري او روچی په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دو سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې د نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د خځو ونډه بيخي کم ده. د رسمي ارقام لمه خدا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې خوونکې او ډاکټرانې هم شامل دي. د خځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو خځو شمیر کال تر بل زیاتېږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمن دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوی روختون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ریزګل په نامه یوې سمنګانې مور په یو وار 15 ګونی ماشومان وزېګول چې ټولې هلکان دي. کاغلی فیض ازادی رادیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک خار په روختون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د ریزګل صحی وضعیت ښه دی، خو ماشومان یې تر دې د مخپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدي کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمیر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه لمړینې وروسته کونډون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی، خو دا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونټون کیسه داسې کوي.
ما خپل کابل روشان درمل مين څلسم درمل مين خلاص کړی. پس لا غږ څخه بیا موږ ولاړو هلمند ته، خو د سې وظیفانو اجرا کړې. په هلمند کې ما سره درلو دي نه پرشن چې وظیفه اجرا کوم. کله چې بیا د شهید سم نو پس لا غږ بیا ز ډیر اطراف ته خپل خسرګنی بوتلم. دا غږ څخه بیرته چې نکمې د اولادونو لر څخه څو بیا مې مور خو دې راغله لې پلی پور بوتل پاکستان. انا له پاکستان ته مقطع چاله ته اوس په نړۍ د امت شباب پولیس کې زمالم دول سکاله ماده ته تیر کړله. بس لاغه څخه بیا چرالو په هلمند کې چې مخبل کور جوړ کړ، ادوه کلم په هلمند کې تیر کړله. بس لا دوه کاڅ شاید خراب سره مجبور سره چې خپل کلی پریږده، خپل کور پریږده، راغله د اولادو د تعلیم لپاره. بیرته بای بلور په لسم کې شامل کړ. دوی دوی په نوم سم کې دي زمې په دول سم سم کې دي.
تاسو په راتلونکي کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لري چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي، او په دې څنګه توانیدلې چې اولادونو او کور لګښتونه د پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم، ما د ماشين خیاطي کول. ماشين خیاطي مې کول، مثال کلم مې کوي، چاته مې شي کلم وي، او د خیاطي دا په دغه کم سره مې هغه چې کار نه هغه کار ما کوي. دست د کور د ماشين خیاطي مې کول، مثال رخچینی مې راغولي، دا پاکستاني نه دی چې من ولا رخچین دا رخچین مې راغولي. په دغه کم سره ما خپل گزاره کول، خپل اولادوت و چې د تراغلې وسم زکه مو وظیفه نه لرم. او دوی میشته کیږي چې موږ د خیاطۍ دغه سي شدي نه او څه لاست راځي گزاره پکېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نور کوندو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ان ژوند یې ښه وي، اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسي، کې یو د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
زوات په ټول کوندیان ټول مایه په ټول شز تدا وایم چې هیڅ وخت او چاته باید تاسو لاس چې په واسه مو کېږي لاس ونه نیسي. خواري وکړي، زحمت وکړي، په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي، او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپل خو نه غواړم چې چاته لاس ونه نیسم چې ما سره د کومک وکړي. تر څو چې ما سره سيږي کشپای کورازي زحمت کاژم، خواري کاژم، هر کار چې اکه چې ما زکړي دا کار ما کړی دا دغه څخه ما خپل د لاس عاید لاس راوړی. ان ما چاته لاس نه دی وښکړي چې ما ته دا شی راکړي. کنه زه خپل مثال لیوار لرماتل، مګر ما نه دی وتلی چې ما ته دا شی راک. زه دا شی خپل اولاد مې دي، ما اولاد دي، ما سره دي زغوار خپل اولاد، خپل په مهنت سره، خپل په زحمت سره لویان کما، او غواړم چې اولاد مې هم دا سو لکه ما خو نه دا زحمت کا شو خارکا شو وسی چې خپل په زحمت خپل په خوري سره دی خپل ګټ لاس راوي خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق تو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال خزه ده چې ډیر عمرې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې او د ښځو د پراختیايي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکی مرغلرې په نوم د شیرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه جوړه کړې ده. لدی به وورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي.
زموږ د ټولنه یو اړخ کړنی ټولې ادبی دي، مشاعری دي، ادبی غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نثری دی، او نیم نور چې د ده کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ علي ځلې کوو، د عامه پوهاوی علي ځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته علي ځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعده سي، او بې سرپرسته ښځو ته مرستې لاسته راوړو. دا ټول فعالیتونه موږ د ښځو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړي چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا، شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه، یا معتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نیستمنې وې، هغه لست مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو پکښې ځای پر ځای کړې، استادانو لست مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو تجارانو څه مرسته وغوښتل، په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې. دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخ ته ولاړه. 150 ماشومان د دوی کاغذونه ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه، او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو قرطاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخ ته بیایي چې خیاطي و اوبدل و دستنې کار و. بچې مکتبو ته ولاړه، او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسکونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپل د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي، او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هوار کړي، دا په خپل کیسه کوي.
چې میرمن خپل لور خرڅواله مره وګرځواله، چې دوی څنګه درلوده، چې وای خوري، آی وای پوسی، آی وڅک. دې ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټاو کړم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده، او زه هیڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی، او ته هم د پلار سره معتاد دی. دې ورته ویلي وه چې خیر د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چا ته به یې ورکړو، ستا ښځه به راخلاصه کړو. بیا ماته دا قضیه راورسېده، ډېره خواشینه شوم. پټه غوندې ووتلمه زه. هلته مې د دوی په کور کې، د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکړې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي، د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستي دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډیر مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه لستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام پر وړاندې کې قناعت ورکړي او هغوی قانع کړي دي.
شاید وړې وړې ستونزې مې مخ ته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې، او تاسې ښځې بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې اجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړې، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کیږي، تبلیغات کیږي، یو خوا درنه، یو خوا سپکې، دواړې خواوې نه پوهه د خپل حقوقو نه خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي، څو وارې ستایل شوی هم ده.
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه، د ده سره چې کم کسان راغلي و، په جړا سو ګرده. نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. مد موسسې د خواځ ما قهرمانی واخیستل چې 20 نفر د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانی کارمانان سو، سفیران سول سو، کتابونه مو چاپ سو په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دری. پاغو کې زموږ د کړنو یو یو قضیه او انزورونه ست. بیا سش کال د انسټیټیوټ د سویلی او د امنیت انسټیټیوټ دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوي وي. د هیواد په کچه 12 شیزه سفیران سو یا می کتاب چاپ سوې دی، پښتو، دری، انګلیسي. زموږ یو یو قضیه پکې کې درج ده، زموږ د انزورو سره، زموږ د کړنو سره. نو داسې قدم قدم مخته روانه يم. د دوستانو لطف ده، د دوستانو مهرباني ده.
درنو اوریدونکو همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فرا په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلود چې میرمنو ته صحی خدمات وړاندې کول. دا چې میرمن ګلزاده یو قابلیت دنو په خپل ولایت کې د میرمنو ډیر ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې دا ستونزې هم یادونه کوي چې د واده پښپا په ځینو میرمنو د خلکو د ناګاهۍ لامل د بدنامۍ داغ لګول کیږي چې ان کله کله خبره مرګ جوړلې او دښمنۍ ته هم رسیږي. میرمن ګلزاده وایي دی دا ډول اته قضیه حل کړي د ډیرو انجونو ژوند ژغورلې دی. په دې موضوع به په راتلونکو خبرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو. د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات او آباد اوسئ.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو لپاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د ښځو کار نه دی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اړه څه تصمیم نیولی.
ګلالۍ خورې، له لوګې مې په خېټه کې تالند کیږي.
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا، اوس دې هم ډیره اصله راته وکړه.
خبره دا ده چې اوس مې له طاقت ووته.
دا دې ډوډۍ هم تیار شوه.
اوهو دا څه کوي دا څه کوي، دومره لوښي دې یو ځای په لاس کې نیولې؟
لا 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 لا، دا دې مستوکا سره مې در واخله.
ټول ځای مې په مستوکا کړ.
خیر دی لالا، زه اوس په یو شیبه کې پاکوم. ته ډوډۍ در واخله، دسترخوان مې درته هوار کړی.
مور شم ګلالۍ خورې، ډوډۍ نه خورم، اشتها مې وسوځېده. دا کیر لاس مې سمه یاري نه کوي.
نه نه لالا، ما کاسه سمه په لاس در نه کړه، زه کول وې ده.
نه خورې، ځان مه ملامتوه. زه حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تیروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی.
لالا داسې مه وایه، زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله، دوه قاب، درې کاسې رانه لویږي او ماتیږي.
صاف دم ورته نیولی ګلالۍ خورې، دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم.
نه رښتیا وایم لالا.
ګلالۍ خورې، ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوغی راته پاتې نه شو.
ښه، دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وږمې ترورته کوي.
او یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې.
ښه ښې سړیا، تازه اوبه دي. هغه د جک مې هم تیار راوړی دی.
های خورې، خپل غم پټوي واړې ما خوشاله کوي.
لا لا اوبه در واخله، زه به واشم چې مور دې می راغلل. ولې مورې دل الله خو سر جنجال وکړه، واده نه در کوي؟ هو لورې، دې سړي کې خو ټکی مسلمانی نشته. مورې ووایا، ولې څه وویل؟ لورې د احمد خسر ویل چې اوس خو د زوی نیم سړی شو، یا به ولور ته برابر را کوی او یا به هیچ لور نه در کوم.
مورې
خدای،
دا څه شوی؟
لورې احمد لالا د کوټه کې و. مورې چې زما خبرې نه وي اورېدلې.
شین اسمان زری زری دسرو زرو تنهونه، دلاور ناس پا زندان موسا گل وحی بیلونا. شین اسمان زری زری دسرو زرو تنهونا، گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گتی کوینا.
یار ملنگ اگه شپا میس نیریگی تو ایخه
طول جوان خوی واش پا نده کوم اش پا
اگه نسین زوانی مرگ بنده چی دقلا تو مات باشو تو ایخه اگه شش پا پا طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بول اگه اونو خواه تروانی گم را پزرشی
خو موسا گلا یارا اگه دیر بدا پیخوا
د خدای بخیل نسیم بدبختی له هماغه وخته پیل شوه.
او د بدو موګی خان دلاور خان و. نه نه څه نه وایم، په مالک پسې بد ویل ګناه ده، ته وایه ښه.
که ته څه ووایې که یې ونه وایې، دا خبره ښکاره ده چې نسیم د دلاور خان له لاسه ووهل شو او د هغه د زوی لخوا ووژل شو.
خلی شه ملنګه، څوک مو خبرې واوري بله ورځ به دلاور ته ووایي او زړه به مو له شړومبو راته بد کي ته وایه ښه.
چې بدو ته بد ونه وایو څه به ورته وایو؟ چې دې قدیر ته وګوره، اوس د خپله ملامتي هم نه مني.
کوم قدیر؟ کومه ملامتي؟
چې احمد خسر قدیر در ښیه.
ښه هماغه چې یو وخت یې غوښتل خپله لور ځان ته بدل کړي، ته وایه ښه.
هو همدا شډل، لور خو یې بدل نه کړه، خو دومره ولور یې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو. لاړ ځان یې اور و اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي. هغه د خپله یې ځان تباه و برباد.
هو ډېر ورته خفه شوم. کیسه یې راته وکړه، ویلي لاس مې د قاچاقبرانو سره په کار کې پرېښو، ته وایه ښه.
موسا ګله، راځه د اوبو ور دې واخله. څه شوې؟
درغلم. څه شو؟ د ابیل مې څه شو؟
دغه دی، ما ورخطا کېږه، دومره اوبه م نه دي چې کلی به یوسي.
نه غواړم د دلاور خان د توپ خولې ته برابر شم. هغه خو هسې هم اوس زخمي زمری دی، ته وایه ښه.
سید وروره.
ولی جانه، بنده تر خپلې وسې پړ دی، د نجارۍ دستګاه جوړول خو څه وړه خبره نه ده.
سید وروره، ډېر خپه یم. هر څومره چې چور ورته وهم، لارې نشم پیدا کولی.
په چورت وهلو څه نه جوړېږي، دا فکرونه له سره وباسه.
احمده خوریه، ته خو مې یو خبره وکړه.
ولی جان ماما، زه څه ووایم؟ تا خو خپل کوښښ وکړ، چې ونه شو نه به کېږي، نو پرېږده یې.
احمده، ښه شو چې د خولې خو د یو خبره ووتله.
خو داسې خبره یې راته وکړه چې که ورسره وی منم، باید پلته یې وهم او خوله اسمان ته ونیسم.
هسې بې معنا ژوند دی، که ښه وي او که بد، هسې هم تېرېږي.
احمده خوریه، وایي ته حرکت وکړه، خدای به برکت وکړي. په ژوند کې خو کوشش په کار دی.
کوشش به کوو، فقیر ته که یوه دروازه تړلې وي، سل نورې خلاصې وي. که دا لاره ونه شوه، بله لاره. ته ولې دومره ورته خفه یې؟
رښتیا سعیده وروره، پرون مازدیګر مې جان محمد ولیده، ویل یې د تعمیر کار یې خلاص دی، د نجارۍ کار یې پاتې و، غوښتل یې له نجار سره خبرې وکړي.
د نجار سره یې څنګه خبره کوله؟
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي.
هی ته صبر صبر، کار په اجاره ورکوي؟ خپل هغه استاد ته یې ورولا چې هغه اجاره ورسره ومني.
سعیده، نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه؟
هو که نه، دا څه؟
ولی جانه، له هغه استاد سره به دې خبرې وکړو، د تعمیر نجاري به په اجاره واخلي، ستا هغه ارمان به هم پوره شي.
په مطلب خو دې پوه شوم، خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي.
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي، یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو. دا شوه د هغه ګټه.
او ستاسې ګټه؟
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي.
شي دی باندې ولاړ شي.
دا څوک دلته ده؟
شاګلی وریندارې؟
دا ولې غږ نه کوي؟
شاګلی وریندارې؟
څه دی نور نو څه رانه غواړی؟
ولې
پرېمې د ګل جانې چې لاړه شمه.
وریندارې جار دې شم، راځه چې کور ته لاړ شو، لږ دمه به جوړه کې، بیا به لاړه شئ کور ته.
نه نه، زما دا منوره نه جوړېږي، هغه هم دلته په دې کلي کې.
ولې چېرته تللې وې؟
زما ستاسې په کلي کې نور څه دي؟ حیدرې ته تللې وم، د نسیم زوی قبر ته مې.
خدای دې صبر درکړي. نسیم رارو خو مولا پزر سری کرو کلی چی گلالی مینم زلمی ورطا ٹک ٹک کیجی
گلالی خو ماتا دست سرگو از غیده نوست گودر تروانه و چی و می دیده سرگو می تو رش بس و ورم دست سرگو ورطا بادیده
آقا کم بخت لاری خوانه کباب شوا مرخی بیخی پده رو غمو پخا شوا
آچه چی پی رازی نپیخ پکیگم زما خیست زوی دیم دی گلالی للاسا تو رو خواه رو تلار
ویشا گلی ورینداری دستی ما وایا دی گلالی غریبی چو گناوا دی نسیم پو مارک خو زمال مسی گلالیم نامراده شوا
چی زما زوی خواه نوو ولی کش دا من نلا زمان زوی تا خونجینی کمی نوی
شو گلی برینداری دی باندی ولاریو دی خبرو جای ندا خدا هر چی چی توایی پا گلالوی پوری آره نلری
سنگ آره نلری اما غالک چی گلالوی خواه کوا زمان زوی وواشه
استا زوی اسی خپل بیل تا لاسای پیدا کوا کل چی نسیم دی غلا پتور اونی ول شو دا دمامی شروع کرد
زما زوی چی جوندهی و دا خبری سپی نکره چی دای غل نو او غلیم پیدا شول چی چوکو
او ضرور نده چی زوی تا دا خبری کوو او رنداری گوره چی بلزلی دی گلاله نم پا دو خبرو که یاد نکره
تو خو گلاله خیه دی مور نم بایم یاد کما
شاگولی ورنداری او تا چی ارتم را پکای وحی او غمره لمنی لویگی مو خوستا غم پردائی نگنو تو هم داسی مکوه گورا احمد دیر زنگ روستا اغاسی پا یو لاس را غی دا غمم کم مبولا دی غدی و پختنمو نکڑا
زنور دی غو سرکو مخپلوی نلارم احمدم دی خپل عمالو سزاولی دا خبرشوام چی لغلو سره ای کار کاوه
دی غلو سره ای کار کاوه یا نه خود دی غلونو بطر و خلگو تا پا پیسو پیدا کاولو پسی تللیو
دا ورزم تاسی پی راوستلا ولی مخزا پا ولوار ور بلا ورز می زوی لبه هر نرازی بیادی و می را پختنی تا نرازی
وی زایر پا نسیم خبر شوی چی؟
نه 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 آقا دی نسیم پا مرگ ندای خبر خبر ندای چی کشر وروری پا تو رو خواه رو کی پروت دا
درنو آوریدون کو پا درامه که قدیر دا احمد کورانی توایی چی یا با دو چند ولور را کوئی او یا با هیچ واده ندر کوم آیا کلستاسو پسیمه که داسی پیش سوی او تاسی ده قدیر داغ تصمیم چنگ ارزوی
ده بلال خوگا آغانا ده ملال یا قربانا زمامین زمادانا خایستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خایستا افغانستانا زما مین زما زانا خایستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا Thank you. لیشان بده سرگن شی خلیشان بده سرگن شی پخندا بدر سجون شی دا توٹی توٹی قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دی ترے تم شی لوی ملت شی لوی افغانا مامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گان